انیسا اجملو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو، او اوس د مشال مرکه پروګرام کې عبدالحی کاکړ د افراسیاب خټک سره خبرې کړې.
افراسیاب خټک صاحب، تاسو یعنی په دې ټوله ایشیا کې، یا خصوصا زموږ په جنوبي ایشیا یا بیا منځنۍ اسیا په تناظر کې که وګوري، د چین دغه رول تاسو ته اوس څنګه ښکاري؟ ډیر فعال ښکاري، د دې سیمې د ګټې په حساب ښکاري یا به بیا
ایشیا کې چې کوم لوی بدلون ښکاري؟ هغه د چین عروج دی، یا چین مخې ته راتلل دي د یو لوی قوت په توګه. نو چین اقتصادي بدلون کړی دی تیرو 15-20 کلونو کې، او میلیونونه خلک یې خپل ټولنې د غربت نه، د فقر نه راوستل، او نوې ټیکنالوژي ترلاسه کړه، وسایل یې ترلاسه کړو. خپله چین کې دننه هغوی گنجائش نور نیسه بهر راوتو خیال دی، چین نه بهر سرمایه گذاری په ایشیا کې، په افریقا کې، په نور ځایونو کې، خصوصا د انرژي هغوی ته ضرورت دی. په سنټرل ایشیا کې د هغوی دلچسپي طبیع او څرګنده خبره ده. همدارنګه هغوی چې کله اوله کې ترقی کوله، نو هغه د خپلو شرقي او شمالي برخو کې توجه وه، تمرکز و. ورو ورو هغوی تمرکز توجه خپلو غربي سیمو ته هم راغله. نو هغې دپاره بیا د مرکزي ایشیا او د پاکستان او د افغانستان اهمیت ورته ډېر سیوا شوی دی، خصوصا بیا چې کله مشرق استاد هغوی لار بوري، نو په هغې کې بیا دې سیمې اهمیت ډېر زیات دی. نو زما خیال دی چې راتلونکي لس شل کاله به دې وي چې چین به په دې سیمه کې په لویه کچه سرمایه گذاری کوي، او په لویه کچه به دلته کې د اجتماعي اقتصادي بدلون لپاره هڅې کوي او کوشش به کوي دلته ثبات را پیدا کړي. نو زما په خیال کې راتلونکي لس شل کاله چین فیکټر چې دی، هغه به یو نوی فیکټر دی.
نږدې کې نوی فیکټر یوازې د چین په ګټه فیکټر دی، یعنی لکه تاسو وایئ چې اقتصادي ګټې ډېرې زیاتې تړلې دي، خو په عین حال کې خپل چین کېدای شي تر یو حده پورې له هند سره هم چې ویل کېږي رقابت لري، یا له نورو سره خیال بته نسته، او بیا خپله د پاکستان افغانستان مسله ده، افغانستان هند مسله ده، پاکستان له ایران سره خو په ډېره پیسې او طریقه باندې یو خفقان دی، یا د افغانستان له ایران سره دی. نو یو کړکیچ موجود دی د دې هیوادونو ترمنځ. چین داسې ښکاري چې په دې کې په ډیپلوماتیکه یا په سیاسي توګه هم یو رول ولوبوي، که نه یوازې اقتصاد شاوخوا به راګرځي.
زما عرض دا دی چې کله زما چین لوی فیکټر دی او نوی فیکټر دی، نو مطلب دا دی چې هغه ورو ورو اقتصادي رول سره سره سیاسي رول به هم لوبوي. که تاسو خیال و، یعنی که تاسو ما ته چا 15 کاله مخکې ویلی وی چین به په افغانستان کې فعال رول لوبوي او ونډه واخلي، نو مونږ به باور نه وکړي. خو دا تاسو وګورئ، تیرو 2 کالو کې چین یو خصوصي نماینده مقرر کړ افغانستان ته، افغانستان کې ورو ورو سرمایه گذاری زیاتوي، او کېدای شي چې راتلونکي 2 کالو کې افغانستان کې ټوله لویه سرمایه گذار چین واوسي. لہذا دومره لوی اقتصادي سرمایه گذاری چې کوي، نو هغې سره شاته چې سیاسي اثر نفوذ نه وي، دا نه شي کېدی. لہذا سیاسی اثر نفوذ به هم راضی دلته، او هغې دپاره هغوی د خپل یو نوی ویژن چې کوم دی، یو سیمه او یو سړک، دا نوم هغوی ایجاد کړی دی چې کوم زوړ رشمی لاره یا د ورېښمو لاره وه، هغې ته دا نوم هغوی اخلي، او هغه تصور په بنیاد باندې یو نوی سیمه ایز اقتصادي همکاري منځته راولي، کومه وه چې مرکزی ایشیا او جنوبی ایشیا یو بل سره نښلوي، او بل خوا ته به دا بیا اروپا ته، یورپ ته به دې لاره ځي، او د یوریشین یا د یوریشیا چې کومه سیمه ده، دلته یو نوی کمیونیټي یا د یو نوی ټولنې جوړولو خبره هغې ذهن کې ده. یو لوی ویژن یې جوړ کړی دی، یو لوی تصور یې جوړ کړی دی، او هغې دپاره بیا مختلفې برخې د هغې دي، او هرې برخې دپاره خپله ستراتیژي جوړه کړې ده. نو هغې کې پاکستان خپل ځای دی، افغانستان خپل ځای دی، هندوستان خپل ځای دی، او په دې افغانستان او پاکستان تعلقاتو کې چین موجودګي چې ده، دا ډېر اهمه په دې معنی ده چې په چین باندې پاکستان هم باور لري، افغانستان هم باور لري، او یو قسم ته د چین په وجه باندې پاکستان او افغانستان منځ کې چې کوم باور نشتوالی دی، هغه خالیګه د کول لپاره سین موجودګي ډیره مهمه ده.
یعنی چین به دې ته تیار سي، ممکنه د افغانستان په حواله باندې دې ته تیار سي، او بلکې تیار هم سلوک تاسو ذکر وکي چې یو رول ولوبوي او لګیا دی ګوره دا کم ځای ته ورسي. خو د هند او پاکستان په اړیکو کې چین همیشه د پاکستان په صف کې په سیاسي حواله خو درېدلې دي که نور چرته بیا عمل نه راغلي جنګونو ته، آیا دا لیوالتیا به ولري چې د دواړو ملکونو تعلقات د برابري په بنیاد یو سي یا د پاکستان په ترازو کې ځان واچوي؟
افغانستان په خپل خو چین رو اوس پټ نه دی، نو به هند ترازم چې کولو افغانستان ذکر کوم چې مری کې مذاکرات نو مخکې تیر کال جولای کې شو، هغه نه مخکې په چین کې غیر رسمي مذاکرات شوي وو د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ. نو بیا په مری مذاکراتو کې هم د چین نماینده ناست وو، او سفارتي ذرایع وایي چې صرف ناست نو خبرې هم فعاله توګه منع کړې. هندوستان او د پاکستان تعلقاتو باره کې زما په خپل خیال دا دی چې پاکستان کې دننه یو لوی بدلون راغلی دی چې خپله د پاکستان سیاسي مبصرین او د سیمې او خصوصا د هندوستان سیاسي مبصرین دې ته متوجه نه دي. هغه دا دی چې پاکستان کې که تاسو یاد شي ډېر وخته دا خبره کول چې هند سره دوستي پکار ده، دا غداری وه، دا چې چا کوله هغه باندې به تهمت لګېدو، فتوا به لګېده. باچا خان یا بزن جو صاحب او صبت خان چکزی صاحب او جی ایم سید صاحب یا بل چا به چوکړه نو په هغې به ټول بهرې تورونه ولګېدل. مگر حالاتو کې بدلون راغی، موږ ولیدل چې تیر فوجي ډکټیټر شو مشرف، هغه هم هندوستان سره تعلقاتو سمولو لپاره یو لاره اختیار کړه. بیا که تاسو خیال وي، یعنی نواز شریف صاحب پارټي چې دا بنیادی توګه دا د پنجاب پارټي ده او د پنجاب د سرمایه داري طبقې پارټي ده، موږ سره چې په هغه قومي بورژوازي چې ورته وایي د هغې پارټي ده. نو نواز شریف خپله دې نتیجې ته ورسېدو چې ګاونډي ملکونو سره نه صرف نارمل تعلقات پکار دي بلکې اقتصادي اړیکې ورسره پکار دي، هند سره خصوصا هغه اقتصادي تعلق جوړول غواړي. نو د 2013 انتخاباتو نه مخکې هغه چې کوم سیاسي پلیټفارم اعلان کړو، هغې کې دا وایي چې موږ به هندوستان سره ښه تعلق جوړو، اقتصادي اړیکې ورسره جوړو، او په دې باندې ووټ واغستو، یعنې پنجاب کې خلکو اکثریت ووټ ورکړو او دې حکومت ته راغی. اس دی تعلقاتو کے خنڈ چلے اگر پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے اور ہندوستان کے افراطی خلق سطح سے پالیسیاں انتہا پسند آنا دی، خوب پاکستان کی چلی اگر پاکستان چکم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے اگر پدی لارا کے خنڈ دے، مگر ما یقین دے پاکستان کی چکم خنڈ دے دا دائمی نشکے دے، زکا چی اقتصاد چلے اگر بنیادی شے دے، ٹاکون کے فیکٹر آخر کے اقتصاد دے. نو که سبا ته نواز شریف د پاکستان د سیکیورټی اسټیبلشمنټ مخ را واړوي ورته وایي چې ما سره وسایل نشته، تاسو ما نه غواړئ زه څه شی درکړم، تاسو چې نه پرېږدي اقتصادي اړیکې، نو هغې سره بیا دلیل نشته. بله خبره دا ده چې چین چې دی هغه ډېر نفوذ لري پاکستان کې، او چین که تاسو یاد شي د چین صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب چې کلم راغلي دي پاکستان پارلیمان کې یو ځل نه زیات، هغوی ویلي دي چې تاسو هندوستان سره خپلو تعلقاتو باندې نوې نظر وکړئ. هغې وایي تاسو تنازع ورسره جدی هغه تاسو حق لري چې هغه اوساتئ یا د هغې د حل لارې ولټوئ، مګر اقتصادي اړیکې سیاسي نارمل تعلقات هغې ته اشاروئ ما، دا هغې څو ځله ویلې دي او خپله د هغه کار باندې عمل کړی دی، یعنی خپله هندوستان سره هغې خپله کشالې لري، مګر هغې کشالو باوجود ډېر لوی تجارت کوي هندوستان سره، او دغه کار هغوی پاکستان هم غواړي. نو پاکستان دپاره هم دا ممکنه نه ده چې په غیر معینه وخته پورې هغه د هند سره د اقتصادي تعلقاتو نه ډډه وکړي. نو دا خبره بالاخره کیږي، او دې کې به چین بیا ډیر اهم رول ادا کوي. نو که دا چین سره چې کومه لاره جوړیږي، سی پیک، چین پاکستان اقتصادي راهداري، دې راهدارۍ کې که هندوستان کله راګډ شو یا هندوستان دې باره کې یو مثبت رویه اختیار کړه، نو د دې سیمې ټوله سیاسي نقشه بدله شي.
خو دې کې خټک صاحب لکه مشکو ګورو په ماضي کې د سړې جګړې د عمل یا داغچ کې نتیجې یا لیبورټری وه، هغه د پښتنو سیمې وې که هغه افغانستان و که دغه و. نو که سبا یا دا چین ستاسو کوم فیکټر یادوي او هغه دومره په قوت او طاقت او یو اثر و نفوذ لري په هیوادونو باندې، نو آیا پښتنو ته په هغه حواله خو د سړې جګړې په حواله پښتنو منفي اړخ ولیدی، نو د چین دغه فیکټر که دا هر څه کوي که نه، نو دې سره ستاسو په خیال باندې ډېرې مثبتې خبرې تړلې؟
زه به دا ارزو کوم چې پښتنو سره چې څه وشول واقعا لویې ټریجډیګانې په دې تېرې شوې، د هند د تقسیم نه وروسته په دې باندې سیاسي فشارونه راغلل. افغانستان کې چې سوشل یو دیش کال جنگ یا سرویش کال جنگ شو، لکونه خلک پکې قربان شو. خو زه دا اسکول غواړم چې پښتانه نه باید د ځان د مظلومتوب دایمي مظلومتوب رویه اختیار کړي، وکټم هوډ شي ورته وایي، دایمي مظلومان ځان ونه ګرځي. باید څه زه د چې فکر کوم څه زموږ خپل تاریخي سماجي حالات هم داسې وچخه کې یعنی څه خارجي خبرې هم شته، هغه په خارجي خبرې په خپل ځای زه رد کوم نه. خو دا اسکول غواړم لکه چې څنګه چې اټموسفیر یا د فضا چې ده په دې کې د کم فشار نقطې راشي او هغه ځان طرفته هواګانې کشکي راکاږي، دغه شان تاریخي اجتماعي اقتصادي طور باندې داسې سیمې لکه چې زموږ سیمه ده یا پښتانه دي، مثال په توګه دا د جنوبي ایشیا او د مرکزي ایشیا آخري قبایلي ټولنه ده.
یعنی
هغه ستراتیجي یو خلک چې ما وایي چې کم فشار نقطه، نو کم فشار نقطه ځان طرفته طوفانونه راکاږي، او بل دا چې بدلون چې راځي نو په چاودنو سره راځي او په زلزلو سره راځي، لکه چې مونږ ولیدل لکه چې سوات کې جنگ و، ملکنډ کې جنگ و، نو ملکنډ ډویژن نه لکونه خلک پشاور به وادي ته راغلو. دوی په خپل څو میاشتو میشته کېدو کې دوی نوي ژوند سره ډېر آشنا شول. مثال په توګه هرې کورنۍ بینک اکاؤنټ خلاص کړو، هرې کورنۍ په سمارټ کارډ باندې پیسې راوېستې، نو کمپیوټر سره آشنا شو، مګر په څه قیمت؟ بیکارو کېدو قیمت باندې، د جنگ په قیمت باندې. کنه دغه څنګه کې تاسو ګورئ افغانستان کې بدلون راغلو تیر پنځه شلو کالو کې، ډېر ژور بدلون راغلو، اجتماعي اقتصادي بدلون راغلو، مگر ډېر لوی قیمت وړاندې کړو. دا د کم فشار خبره مکول داخلي مسلې به، مگر تاسو چې کوم سوال اول کړی هغه ته اعظم داسې دی چې د چین ته چې کوم خبره کوي د سلک روټ کوي، پښتنو چې کوم زبانی یادو چې پښتانه یعنی یو قسم ته په طاقت کیو، نو هغه کې یو لوی خبره دا وه چې دوی د ریخمو د لارې ډېر اهم یو قسم ته لار وه چې کوم د افغانانو د پښتنو د وطن نه تېرېدونکې لار وه. نو چې کله دا لارې بندې شوې، سمندر په لاره تجارت شروع شو، نو داسې وي لکه دا رګونو کې چې وینه ودرېږي. دا اقتصادي توګه مونږ زوال طرف ته لاړو، انحطاط طرف ته لاړو، تجرید طرف ته لاړو، آیسولیشن طرف ته لاړو. او دې سره سره دې سره سره چې کله سړی وګوري، نو بیا چې کله سوویت یونین جوړ شو او دا چرچل په اصطلاح باندې اهني پرده راغله، نو بیخي سنټرل ایشیا سره زموږ اړیکې ختم شوې او هغې تاسو اثر مونږ باندې مثبت نه و. اوس چې کله دا تجارت بیا شروع کېږي، نو یو عمومي توګه باندې زه بیل غواړم چې دا داسې ده لکه رګونو کې چې نوي سر نبی نه وګرځي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د سمندر نه لرې یو، نو موږ ته اکثر ویل کېږي چې تاسو جغرافیا چې ده هغه یو منفي فیکټر دی. دا لومړی داسې اقتصادي منصوبه ده چې دې کې زموږ جغرافیا چې ده مثبت فیکټر دی، ځکه چې سنکیانګ د مرکزي ایشیا مرکز جوړیږي، نو مونږ د سنکیانګ ګاونډیان یو، مونږ خو سنکیانګ سره برید لرو. لہذا مونږ د پاره ډیره مهمه خبره ده، او زه تاسو ته وایم د کراکرم د لارې چې ده دا خو دام ډیره ښه ده او په کار ده جوړه شي، او د دې مغربي روټ چې دی باید هغه پښتني سیمو نه وځي. مګر زه ته تاسو ته پام دې تم راړول غواړم چې د کراکرم نه زیاته اهمه خبره چې ده هغه د واخان کاریډور دی.
او دا ډیره مهمه ده، دا کراته تشریف څنګه مهمه
او دا واخان هغه یو نری پټی ده، پټاره ده، پټی ده چې په افغانستان په بدخشان صوبه کې ده، او دا تاجکستان او پاکستان د گلګت بلتستان سیمه چې دا یو بل نه جلا کوي یا جدا کوي. نو دا د واخان کاریډور چې دی دا تقریبا څلور ملکونه خو نیخ په نیغه یو بل سره نښلوي، چې په هغې کې افغانستان دی، تاجکستان دی، چین دی او پاکستان دی. او زه تاسو دا ویل غواړم چې موږ چترال ته کوم لاره جوړو لګیا یو پاکستان کې، دا د واخان طرف ته ډېر نږدې ځای دی. نو دا لواری سورنګ چې دی هغه د نوی کال چې شروع شو دی نیمایي پوه به دا پوره شي، تکمیل به شي، چې تکمیل شي دا به د هر ټول کال لاره به شي، په ژمي کې هم په دې تګ راتګ کېدای شي او لنډ هم ده. نو دا څلور ملکونو خو ما تاسو یاد کړو که سبا ته هندوستان سره تعلق ښه شو، نو هندوستان پنځم ملک کېدای شي چې واخان کاریډور ته وصل شي. نو دا پنځم ملکونه وصلونکي یو ډېر لوی پوټینشیل دی، او دا پوټینشیل بالکل د پښتنو په قلب راتیږي. تاسو فکر وکړئ چې دا پېښور ویلی باندې ملکنډ باندې راوځي او پېښور ویلی باندې راتیر شي، او د زمو جنوبي ازلا بنو کوه دې خان من جو بن سر ننوزي نو انتر کوټه تر پورې یعنی تر اخره پورې بيخي د بشنو ټول ګرد وجود چره په اقتصادي احیا کې اقتصادي شتوالي کې اشته اقتصادي ودی کې دا ډیر لوی فیکٹر کې دی شي اگر چې دا دې وګړي بده خبره ده د سې د سې د
چا دغه دغه پښتنه ما خټک سب کوله دا تاسو ائیډیا ده د واخان کته سو چرته کانفرنسو سیمینارو کې تللی یا د چین بده دی یعنی د ګام باغخلی یا بنور به ورته دغه کې دا احساس یعنی په سټریټیجی کې موجود دی کنه دا د کارپوهانو یو ائیډیا ده د واخان یا تاسو وست
زبر سر زکه ما چې واخان زیات طبي او زیات لند او موثر کریڈور دی اصل خبر دا وا چې پښتانه وښنو کنه وښنو په پښتو کې مثال دی وای چې دا ودو خلکو مې کې نر کټی راوړي نو زه مې خو ځکه نر کټی راوړي او بل دلته کې پاکستانی ریاست رویه هم زموږ طرف ته ډیر مثبت نه وا همیشا شک تردد او مناسباتو کې یو کرکیچ نو دی وجه باندې دی لارې باندې پیل نه شوی خو ما چې چینایانو خبرې اورېدلې دي زه چینتم لاړې ما نو هلته کې واخان کاریډور هغوی د ایشیا د وریښمینې لارې ډېر اهم کاریډور ګڼي او هغوی د دې ذکر کوي
یعنی سټریټیجی کې موجود ده
بالکل بالکل هغوی هغوی په تصور کې هغوی په سټریټیجی کې بیخي موجود ده او هغوی وایي چې ګام په ګام هغوی دې ته آماده دي چې واخان کاریډور جوړ کړي هغوی وایي لکه څنګه چې گوادر او د کاشغر منځ کې هغوی کاریډور جوړوي هغوی چې هغې دې ته تیار دي چې دغسې یو کاریډور افغانستان کې دننه جوړ کړي شمالی افغانستان پوری مرکزی ایشیا سره وصل کولو لپاره لاره همدغه سي ټرین سړک د ټولې خبرې چې کاریډور کې شامل دي دا وی اغل تم کولو ته تیار دي لہذا ذکر زده کې امکان مینه ما ډیر لوی پټنشل وینه ما او دې لپاره په کار ده چې پښتانه په هان هم په دې فکر وکي او دې په حق لا تحلیلونو کې ریسرچ وکي او دې لپاره مشخص ایدیاګانې راوړي تجویزونه باید راوړي او په دې ډایلاګ کې شریک شي مین سټریم چې کوم ډایلاګ په دې سیمه کې شروع دی سیاسي ډایلاګ اقتصادي مکالمه هغه کې باید دوی برخه واخلي او لکه چې ما ارزو کړو ټیک دی موږ سره ډېر زیاتې شوې دي موږ ډېر ظلمونه لیدلې دي استبداد مو کتلی دی استعمار مو کتلی دی مګر اوس ته دې وخت راغلی دی چې موږ په دې جهان کې چې کوم مین سټریم ترقی ده په هغه کې ځان ته لاره پیدا کړو
دیکھیے خټک صاحب یو بل خبر ادا چی عموماً په پاکستان کې کم لیکوالان دي زموږ خلک هم زیاتره یا غو ته غوږ نیسي یا د هغو لیکنې وایي هغه دا وایي چې د چین د فیکټرز تاسو بیانوي یقینا هغه سره زیاتره خلک اتفاق کوي خو دوی بیا کله کله د سازشي تیوریان هم راوړي ممکنه د هغه سازشي تیوری نه یو تیوری خوي خو دوی وایي چې بهرني قوتونه چې غرب ته ډېره اشاره ده امریکا ته هغه نه غواړي چې چین دلته یو اقتصادي یا سیاسي اثر او نفوذ ولري دا خبرې څومره یعنی په تحلیل کې واقعیت لري
دلته یو دوه درې غلط فهمان دي چې ځای باره کې خبرې کول غواړم یو خدای دی چې موږ چې کله چین سره د ترقی امکانات خبرې کو دي مطلب دا نه دی چې چینیان صرف دې تر اغلې دي چې پستش موږ ته ترقی تاکي چین به خپلې قومي ګټې وو پلی کوي خپلې قومي ګټې به ترلاسه کوي دغسې هر یو قوم یا هر ملک هر مملکت هر سټیټ دا کوشش کوي نو یو خدای خبر ده چې دې کې څه غلط فهمي پکار نه ده پکار ده چې موږ خپل ګټو مطابق چین سره خپل تعلقات جوړ کو او خپل ګټې پکې ځای کو یعنی دا هغه لپاره خواري کو شوري توګه باندې دوی خبر ده چې چین او د امریکې منځ کې رقابتونه شته دې کې شک نشته دی خدای نه چې ساړه جنگ رقابتونه ختم شوي دي ځکه چې خپل چین کې چې دا څومره سرمایه ده یا څومره سامان جوړیږي پیدا کیږي تولیدیږي کدی که وګوري نو د امریکې ډېر غټه سرمایه ګزاري ده نو دا چې کوم د چین اقتصادي ګټې دي دا د امریکې اقتصادي ګټو نه بالکل بیلې نه دي ځکه چې د امریکې ملټی نیشنل کارپوریشنز بلا ډېر داسې چې چین کې موجود دي لہٰذا دنیا هغه سي ساړه جنگونه دنیا چې دا پای ته رسیدلې ده هم سیالي اوس هم شته رقابتونه اوس هم شته هغې به دا وغواړي چې مثلا په چې کومې طبیعي زیرمې دي یعنی تیل او ګیس که نه هغې باندې د اول حق هغوی ته وي چې هغوی یاد مګر هغې دپاره هغوی جنگونه نه کوي یعنی وینې تویولو طرف ته نه ځي دا سیالۍ داسې نه دي او تاسو ته معلومه ده چې دولتونه اسټیټ چې دي هغو کې رشوتونه او د نورې خبرې دې دپاره وي چې خلک د یو ملک سره تعلق جوړوي نو هغوی ورباندې سرمایه ګزاري کوي دا خبرې وي اوس به وي چین به هم کوي امریکا به هم کوي یورپ هم کوي. مگر دا دی دغه تصور چې هغه د ناټو د سیټو سینټو والا زمانه ده هغه زمانه ولاړی.
اخیری پوښتنه دا چې خټک صاحب په بهرحال دی کې د اقتصادي برلاسیتوب په حساب باندې د هیوادونو چې کومې ځکنۍ بشپړتیاوې دي یا کومې خود مختاري دي هغه هم کله کله تر سوال لاندې راسي په یو بل واړه کې. آیا داسې یو اندېښنه موجوده ده په دې هیوادونو کې چې د اقتصادي فعال رول د چین هغه د دې هیوادونو خود مختاري یا په بله بڼه کې ځینې اندېښنې ځین کېدلی سي یا د هغې مخنیوی کېدلی سي؟
اول خبره خو دا ده چې چین چونکې تاسو سوال چین باره کې کړی نو ما ځکه زیاتې خبرې چین باره کې وکړې. ګنې تاسو ته معلومه ده چې موږ خو د دې نظر خلک یو چې سیمه ییزه همکاري پکار ده. مثال په توګه هندوستان سره موږ پکار تعلقات نورمال کړو او اقتصادی اړیکې ورسره جوړې کړو. موږ دا عجیبه خبره ده چې اوس موږ 2018 کې چې ارجنټاین سره تعلقاتو جوړولو کوشش کوو او خودلته هندوستان سره موږ تجارت تکو دا څنګه کېدی شي؟ یا مثلا افغانستان او هندوستان خپلو تجارت کولو غواړي پاکستان له لارې، موږ ولې هغې ته خنډ شو که نه؟ او دغسې فسکه که موږ مرکزي ایشیا ته تلل غواړو افغانستان لارې پکار ده چې افغانستان موږ ته لاره راکړي. او نو دا داسې یو انټر ډیپینډنس په یو بل باندې اتکا کول دي، په یو ملک اتکا ټول نه ده. پکار ده چې که دا سیمه ییزه همکاري وشي دې سیمه کې نو دا ټول بیلنسونه ټول توازنونه پکې سمیږي. او مثلا یو جنوبی ایشیا سارک دی، دا سارک اوس پورې په ځای ولاړ دی او اصل خبره پاکستان هندوستان اړیکې خرابې دي. نو پاکستان او هندوستان خراب اړیکو بنگلہ دیش کې مازاری جوړ کړی ده، افغانستان کې مازاری جوړ کړی ده، نیپال کې مازاری جوړ کړی ده. نو پکار ده چې پاکستان او هندوستان د خپلو تعلقاتو کې به نظر ثانی کی تاسو ګورئ جرمنی او فرانس مینځ کې څومره جنګونه شوي، دا د اوس خپلو کې اقتصادي پارټنران دي. دا واقعیتونه دي، د بین الاقوامي تعلقات قبایلي دښمنۍ نه دي چې نسل در نسل به سړی پالي او پورونو بدلې بخلي پیړۍ پیړۍ پورې. اوس خو دا اس کو ون ون سچویشن جو تو وای، یعنی دسې حلونه راوتلی راوتای شي چې ټولو ته ګټوري، دسې نه چې یو فریق لاس بر شي او د نور مغلوب شي. یعنی دسې کېدای شي چې هر چا ګټه پکې خوندي شي. تاسو وګورئ د آسیان دی په جنوب شرقي ایشیا کې دا وړه وړه ملکونه دي یو شوي دي، یعنی زموږ د یو صوبې نه چې زموږ د ځان غټو ښارونو برابر آباد یعنی دي. مګر څومره مهم رول لوبوي ځکه چې هغه اقتصادي اړیکې او نورمال سیمه ییزې اړیکې جوړې کوي. هغې منځ کې هم شخړې شته، هلته هم شخړې شته، د چین په سمندر کې څومره د وړو وړو جزیرو باندې شخړې شته. مګر هغه شخړو باوجود اقتصادي تعلقات د هغوی اثار نه دي. نو موږ هم پکار ده چې د سبق زده کړو او دا د سړې جګړې نه راپاتې کیسې چې تنازع چې پاکستان کې متقسمتۍ سره ځنې خلک یې پالي، نو دا منفي خبره ده، پکار ده دینه راوځو.
ډېره مننه.
کورما پات
گل پلایا پائے گوہر کنار دمه په